تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو او ریزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنې. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز دروان او عملیاتو د بیکورسو خلکو د بیلابیلو ستونزو او د افغانستان او پاکستانو چارواکو د لیدو کتو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې لرو، او د خبرونې په پای کې به 19 پروګرام د باختر ستوري هم واوري. خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسدی وړاندې کوي.
پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځایونو په هوایي بمباري کې یو شمېر نور وسلوال وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وايي د ولسمشرۍ د دویم پړاو لومړنۍ نتیجې به سبا اعلانوي، او په فلسطین کې د یو ځوان هلک په وژنه مظاهرې پیل شوې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه تیره ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه او بویا کې د جنگي الوتکو لخوا د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي دي، او ګڼ شمېر وسلوال چې پکې زیاتره ازبک شامل دي وژل شوي دي، او د دوی د وسلې ډیپوګانې هم تباه کړي. د وسلوالو او یا د آزادو سرچینو لخوا د پوز دغه دعوه تصدیق نه دی شوی. بلخوا ISPR وایي په تحصیل سپینوام کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هدایت ته بنو د کمشنر په دفتر کې د بیکورشو خلکو لپاره یو کنټرول روم جوړ کړل شوی دی، چې په دغه کنټرول روم کې به اسیسټنټ کمشنر ناست وي، او د شمالي وزیرستان بیکورشوي خلک دغلته د هرې سرکاري محکمې خلاف خپل شکایت درج کولی شي. د دې ترڅنګ بیکورشوي خلک په خپل رجستریشن کولو کې د مشکلاتو په اړه هم دغلته د چارواکو سره خبرې کولی شي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره FDMAY د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ټولو بیکوره شوو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د دغه ادارې مشر ارشد خان وایي د دوی ټیمونه به نه یوازې په کیمپونو بلکې په کورونو هم ګرځي چې دا شان ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکول یقیني کړي. ارشد خان وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلکو کړي کړي چې پکې په زرګونه هغه ماشومان شامل دي چې 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. جسټس ناصر الملک نن د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث په ایوان صدر کې سوګند پورته کړ. هغه د سپریم کورټ 28 چیف جسټس دی. په دغه دستور کې د ولسمشر ممنون حسین نه علاوه حکومتي چارواکو او د سپریم کورټ وکیلانو ګډون وکړ. جسټس ناصر الملک د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سره تعلق لري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا د ګل په ورځ اعلان شي، د جمهوري ریاست د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخابي مسلو د حل لپاره به تکنیکی او سیاسي ټیمونه په خپلو کې خبرې کوي. د ولسمشرۍ امیدوار اشرف غنی احمدزی پرون د خالی په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لومړنیو نتایجو په اعلان کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. هغه دا شان د خپل سیال عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت جوړول هم رد کړ. دی وایي
ما بر ائتلاف نه اومدی، ما بر خدمت اومدی.
اشرف غنی احمدزی وایي موږ د ائتلاف لپاره نه یو راغلي بلکې خدمت ته راغلي یو. اول باید ائتلاف تعریف کړو چې د ائتلاف معنا څه ده. د ځانګړو ګټو څخه دفاع کول او یا له ملي ګټو څخه دفاع کول. موږ له ملي ګټو څخه دفاع ته ژمن یو، له ملي یووالي، د قانون، له حاکمیت او د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع کوو.
حاکمیت افغانستان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن هم ژمنه کړې چې د دویم پړاو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا د ګل په ورځ اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلامي وسلوالو مشر چې په شام او عراق کې په ځینو سیمو کنټرول لري، په عراق کې په مبینه توګه په خطبه ورکولو خودل شوی. پرون د خالی په ورځ په یو ویډیو کې ابوبکر البغدادي د موصل په یو جماعت کې خبرې کوي. بغدادي چې د جون په 9 په شام او عراق کې د اسلامي ریاست جوړولو اعلان وکړ او مسلمانانو ته ویلي چې د ده اطاعت ته وکړي. په دغه ویډیو کې هغه تورې جامع اچولې ده او د اسلامي ریاست ایجنډا بیانوي. دا لانه تصدیق شوی چې په دغه ویډیو کې خودل شوی کس بغدادي دی او کنه. په موصل 13 میاشت په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې ده. د فلسطین لوی سارنوال وایي د یو وژل شوي فلسطینی هلک ته پوسټ مارټم نتیجې ښایي چې هغه سوځول شوی دی. فلسطینیان وایي چې اسرائیلي سخت دریځو د غزوان هلک ته درو اسرائیلي ځوانانو د مرګ په بدل کې وجلې دي. عبدالغنی اوبیبی پرون اول چې د فلسطینی وجل شوی زلمی محمد ابو خدیر بدن په سلو کې 90% سوځول شوی دی. اسرائیلی پولیس وایي دوی لا هم پلټنې کوي چې دغه هلک چا او ولې وجلې دي. د هغه په وجنه په یو شمېر سیمو کې مظاهرې روانې دي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي د روس پلوو بیلتون غوښتونکو لخوا په نیول شوي سلویانسک ښار د دوی د پوز کنټرول په روانه جګړه کې یو مهم پرمختګ دی. هغه پرون د خالی پورز ویل په مشرقي یوکرین کې په سلویانسک او نورو نږدو ښارونو د دوی قبضه پوره کامیابي نه ده او د ډونیسک او لوهانسک سیمو د آزادولو لپاره به د دوی پوځي عملیات دوام لري. وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک حکومتي چارواکو ته امر کړی چې د پولیسو، عدالتي نظام او د صحت په شمول د نورو محکمو کارونه زر تر زره بحال کړي. دا خبرې له هغې سم د سروستو شوي کله چې د یوکرین حکومتي چارواکو په سلویانسک د جګړې وروسته خپل کامی بیرغ اوبه لګوو. د رپورټونو له مخې په دغه جګړه کې یو شمېر وسلوال وژل شوي او ژوبل شوي دي. او بل خبر دا چې د پولند په جنوب کې د ویلوته کې د لویدو په پیخه کې یو لس کسان وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. دغه جاز چې پیراشوټرز یې وړل الوته لږ وروسته پریوته دی. یو چارواکی وایي په دغه جاز کې دولس کسان سپاره وو او دوی د ټریننګ لپاره روان وو، خو د الوت لږ ساعت وروسته یې ور واخیست او را پریوتو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د بهرنیو په ګډون یو شمېر وسلوال وژلې دي، خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت د کډوالو د ستونزو اوریدو لپاره په بنو کې یو مرکز جوړ کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان د افغان او پاکستاني چارواکو له لیدو کتو هیله نه لري. وجه یې څه ده؟
ځکه چې د پاکستان لوري هغه ژمنې چې ده کړې وې هغه یې ترسره نه کړې. په عینې ناسته کې په کنړ باندې راکټونه راتلل او دغسې نور کړکېچونه په افغانستان کې جریان درلود.
د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی له عبدالله عبدالله سره د ګډ حکومت له جوړولو انکار کړی.
ما بر ائتلاف نامد، ما بر خدمت آمد. تعهد ما بر دفاع از منافع ملی، از وحدت ملی، از حاکمیت افغانستان.
او که د خپرونې تر پایه راسره واست نو دا ټپې به پوره در باندې واورو. د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د پاکستان پاوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا دا سوي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د تیر ورځې په جریان کې د بهرنیو وسلوالو په ګډون یو شمېر نور وسلوال هم وژلې دي، خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان میرانشاه او بویا کې د وسلوالو 15 بیلابیل پټنځایونه د جنگي الوتکو لخوا په نخښه شوی او ګنشمیر وسلوالي وژلې دي. د فوز مطبوعاتي څنګه وای میرانشاه او بویا کې د وسلوالو لخوا مزاحمت ورسته د دوی زاله په نخښه کړي. عسکری چارواکی وای شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په ټنځایونو باندې بمبار کې زیات شمیر کې اسلحې، ډیپوګان او د وسلوالو سرنګونه یې تباه کړي. د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه په وژل شوو کې زیاتره ازبک وسلوال شامل دي، خو د وژل شوو وسلوالو شمیر یې نه دی ښودلی. میرانشاه کې موجود عسکری چارواکی وای تیر ماښام شمالي وزیرستان سپینوام کې امنیتي ځواکونو ګاډې سړک غاړې سره بامی چاودنې سره مخ شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور نور ژوبل شوی دی. د دوی په وینا ژوبل شوی عسکر یې په سملاسي توګه د کوهاډ فوزی روغتون ته د درملنې لپاره وړلی. عسکري چارواکي وایي میرانشاه او میرعلي کې امنیاتي ځواکونو پیشقدمي کړې او ځمکني عملیات یې هم پیل کړي، چې د دوی په وینا میرانشاه تحصیل څلوېښت فیصد برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې او د سیمې کنټرول یې په لاس کې اخیستی. میرانشاه او میرعلي ډویژنونه او لسی وګړي په مکمله توګه وتلي، خو شواس پینوام او رزمک ډویژنو کې زیاتره خلک په خپلو سیمو کې پاتې دي او دولت لاړخه ورته ویلي شوي چې دغلته عملیات نشته او دوی دې کډې نه کوي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم پیلېدو وروسته وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه میډیا ته کم بیان نه دی خپور کړی او د فوز دعوو په اړه څه نه وایي. میرانشاه، میرعلي، غلام خان او بویا تحصیلونو کې آزاد سرچینو لخوا هم سسپیناوی مخې ته نه راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې د جون میاشتې له پنځلسمې نېټې د روانو پاکستاني پوځي عملیاتو په اړه د لا نور معلومات اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په ځانګړي امر په بونو کې د کمشنر په دفتر کې یو کنټرول روم جوړ کړل شوی دی، چې مقصد یې له شمالي وزیرستانه د کډسو خلکو سره مرستې کول دي. د بونو مرستیال کمشنر به په دې ځای کې هر وخت موجود وي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د وزیر اعلی پر سټک په هدایاتو باندې په بنو د کمشنر په دفتر کې یو کنټرول روم جوړ شوی دی، چې د هدایاتو تر مخه په دې کې اسیسټنټ کمشنر هر وخت موجود وي. دین علاوه چې کوم کمشنر بنو د موسن هغه هم دلته موجود وي. دی له دې کار او د دې فائدہ به داسې وي چې کوم هم آی ډی پیس ته څه قسم ستونزه وي یا د کوم هم سرکاري ادارې یا ناز راشه پی ډی ایم ایس یا دا شندواګډه خلاف قسم شکایت وي، نو دغه تفتیشي نو دغه تکي خپل شکایت د ټول شي چې غیبه نه با فوري عمل درامه کیږي. دین علاوه چې کوم هډي پیز دی هغه د خپل رجستریشن پته نه لګي، هغه ته دا پته نه لګي چې کوم ځکه بدوي خپل مرسته تر لاسه کین، هغه ته دغه تک ګایډ لاین سمور کولی شي چې کوم کوم ځکه بدوي زی کوم کوم ځکه راچا کې کونري او د کوم کوم اډل نن نمبر دی. دین علاوه چې کوم رسندوی ادارې دی هغه هم دا دغه کنټرول روم با دغه کنټرول روم خپل امداد تر لاسه کولی چې سومره د سومره آی ډی پی د لپاره سومره مرسته په کار لیکم چې زونه دوی ته ضرورت دی او کوم قسم زونه دوی ته په کار دی. دغه کنټرول روم جوړ شوی دی چې د آی ډی پی د سنتیو لپاره او سومره معلومات څو کوم تر لاسه کوي هغه ژورنالیستان دی، خبريالان دي، دغه کنټرول روم سره کولی شي رابطو کې خپل معلومات نه ترلاسه کړي.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جانو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاوز د اپریشن له امله ګڼ شمیر کورنیو له سیمې کډې کړې دي. په دې کې په زرګونه هغه ماشومان شامل دي چې د جون 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. دې ته په کتلو سره د کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو ضد کمپاینونه روان دي. دا چې تر اوسه څومره ماشومانو ته د پولیو خلاف ویکسین ورکړل شوی دی، تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د کاروایي لامل تر دې دمه څه کم 100,000 کډوال رجستر شوی دي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د شمیر تر مخه په دغو بېکوره شو کسانو کې خواوشا 300,000 ماشومان شامل دي. په دې کې د زرګونو په شمیر کې د 15 کالونو کموم را هغه ماشومان دي چې د 2012 راهیسې په سیمه کې د وسلوالو لخوا پر پولیو ضد کمپین د بندیز لامل د بيمارۍ خلاف ساسکونه بې برخه پاتې دي. د صحت په برخه کې کارکونکي اندېښنه څرګندوي چې د کډوالو د تګ لامل په هغه ځایونو کې د پولیو ناروغي خورې دیشي چرته چې دوی پاتې کیږي. خو بیا چارواکي وایي له دې سره هغه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو د ورکولو موقع پیدا کیږي چاته چې د کلونو راهیسې ساسکي نه دي ورکړل شوی. د اف ټی ایم ای مشر ارشد خان وایي ټولو کډوالو ماشومانو ته یو واري په سید کې چیک پوسټ د ګوزن ضد ساسکي ورکړل شوی دی. اوس په ټیمونه دوی ته د دویم پړاو ساسکي ورکړي.
چې
چارواکي وای د شمالي وزیرستان زیاترو کډوالو په بنو کې خپل خپلوانو کړه پناه خسته. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو زیت کمپین یو تنظیمونکې سعود احمد وای د کډوالو ماشومانو لپاره یو شمیر کمپینونه روان دي چې د دوی تر رجستریشن پس هغه سیمو ته هم ورسیږي چرته چې دوی پناه خسته.
مونږه د 14th جون باندې یو کمپین شیډول کړو د دې لپاره په سټرن ډیسټریټ کې. بیا هغه نه پس 23rd 4th او 25th کې باندې په سټرن ډیسټریټ کې یو کمپین په 5th جولای باندې روان دي. په پای کې صرف های ریسک یونین کونسل دی او چې کوم لري چې هیڅ نو چې دي سم دي مختلف ټرانزیت پوینټس باندې کې چې دي نو البته دې ته پوینټس باندې چې دې څه ورته دي دې ته پولیو ویکسینیشن کوي. دا باقي دې باقي لري رجستریشن کوي او دې ته پولیو ویکسینیشن کوي دې ته ټرانزیت پوینټ باندې او کدی چې ته هوس پاپولیشن دې دي نو البته دې ته موږ د هغې سره موږ کمیونیکیشن سټاف دې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سټاف دې ته ټول دې رجستر کوي دې ګوري چې کوم ځای کې دي او بیا ټیمونه دې دي.
دا چې تر اوسه په دغو کډوالو کورنو کې څومره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي سعود احمد وای
کوم په 23 باندې کمپین شوی دی نه دا وی ریپورت تاسو ته مې 14000 ماشومان په دې کمپین کې په بلو کې شوی دي 2000 تقریبا دی خان کې شوی دي 2000 ملز بیا چې دی بخلو کې شوی دي کرکې 1950 ماشومان شوی دي لکه مروت کې تقریبا 7000 ماشومان پېښې شوی دي او ټانک کې 1300 ماشومان انډر 5 ایر دي.
پاکستان په هغو دریو هیوادونو کې شامل دي چې د ګوزن ناروغي اوس هم موجوده ده. د ملګرو ملتونو په خبره په پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه د پولیو 2 اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي چې تیر کال د کیسونو شمیر 19 وو. پر روان کال کې 18 کیسونه په وزیرستان کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د پولیو 9 کیسونو ته په کتلو سره د ملګرو ملتونو د صحت ادارې لخوا له پاکستان نه نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره پولیو ضد واکسین لازمی ګرځول شوی دی.
ملیحه امیرزاده وه. د پاکستان او افغانستان کاري ډلې په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د همکارۍ په اړه غونډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان پر پاکستان تور لګوي چې په هلمند ولایت کې لاسوهنې کوي خو پاکستان دا تور نه ردوي. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لید کاتبه ګټي ولري او کنه او د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري د ګلایاس پر ریپورت کې به وورو.
د پاکستان او افغانستان د دفاعي چارو کارپوهان په دې اند دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کې صداقت او رښتینولي پکار دي. په کابل کې د افغانستان د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وای کډوال خواوی د دې جګړې د ختمېدو لپاره په خپل منځو کې په راستې کار وکړي او خپل اهم هنګي ولري نو دغه کاري ډله به موافقه ولري.
د افغانستان او پاکستان لوی درستیزان او دغه کاري ډلې په منځ کې ناستې دي ولی هیڅ نوه نتیجه هم نه کار هم منفی و ځکه چې د پاکستان لوري هغه ژمنې چې ده کړې وې هغه یې ترسره نه کړې. په عینې ناسته کې په کنړ باندې راکټونه راتله او دغسې نور کلکیشونه په افغانستان کې جریان درلود. نو موږ داسې فکر کوو چې دا کاري ډله هم د همغې په شان کوي نو طبعاً چې دا نتیجه نه لري.
عتیق الله امرخیل په خپلو خبرو کې د کاري ډلې نه ډیر زیات خوشبینه نه ښکاره کېدو خو په اسلام آباد کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې د موجوده کاري ډلې په اړه هیله لري چې دا به څه نتیجې رابرسېره کړي. د بے باوری له کبله دواړو هیوادونو ته ډیر زیات زیان رسیږي. زما په اند په دې اوسنیو او پخوانیو لوزنامو او نور کارونو کې توپیر شته. موږ هیله لرلی سو ځکه چې په پاکستان کې ډیر زیات بدلون راغلی دی. پاکستان په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات شروع کړي او په وسلوالو کې هم توپیر نه کوي. پاکستان په خپل ځان باور لري چې په خپل داسې عملیات کوي نو بیا له افغانستان هم غوښتنه کولای شي.
خو افغان
کارپو عتیق الله امرخیل په دې دریز دی چې پاکستان د افغانستان نه کومه همکاري غواړي هغه د دې هیواد په وس کې نه ده. امرخیل وایي چې د پاکستان فوج باید فوجي عملیات د کرخې نه شروع کړي وي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي به څنګه له منځه یوړل شي نوموړی وایي
پاکستان دا کار باید وکړي چې پاکستان د افغانستان سره یعنی نن چې ګوري سیاست د ملکي د پاکستان او نظامي د پاکستان ډېر تفاوت لري. صدراعظم خبرې کوي وعدې ورکوي او نظامیان دغه کې د هغو وعدو باندې وفا نه کوي بلکې هغو د خپل ستراتیژي خپله مخکې بیایي.
په دې رسو کې هم د افغانستان جګپوړو چارواکو پر پاکستان تورونه لګولي وو. په دې حالاتو کې تورونو او بیا
تردیدونو با د ترهګری پر ضد همکاري څه اغیز ولري؟ د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه تلد مسعود وایي
په بیانونو سره معاملې خرابېږي، او بیا په ځانګړې توګه که جګپړي چارواکي دا ډول بیانونه ورکوي نو په داسې کولو سره د همکاري تامه ساتل ناممکنه سي. زما په اند د دا ډول بیانونو څخه ډډه کول پکار. او بل، پاکستان په هلمند ولایت کې په لاسوهنه کې ښکېل نه دی، بلکې په دې سره پاکستان ته زیان رسېږي. داسې بیانونه نه خو د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. د دې ګټه یوازې اورپک ته رسېږي.
کارپوهان دا هم وایي که چېرې پاکستان د خپلو اهدافو نه لاسونه واخلي نو ګاونډي هیوادونو او په خاصه توګه افغانستان سره خپلې ټولې مسلې حل کولی شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
دا پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته اوږیاست. د پاکستان سپریم کورټ جج ناصر الملک به نن د چیف جسټس په هیڅ سوګند پورته کوي. د نوموړي څخه به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سوګند اخلي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د جولای پر 15 نیټه د کارمده پوره شوه. احمد الله په دې اړه نور حال کوي.
جسټس ناصر الملک چې کوم دی هغه به نن د ملک د 2 چیف جسټس په حیث باندې په ایوان صدر کې چې کوم دی هغه به سوګند پورته کوي، او د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه به د جسټس ناصر الملک نه حلف اخلي. دا د سوره به نن په ایوان صدر کې کیږي چې په کې به د سپریم کورټ، وفاقي شری عدالت، اسلام آباد های کورټ او لاهور های کورټ، راولپنډي کم بینچ چې کوم ججان دي هغه به په کې ګډون کوي. 13 تصدق حسین جیلانی چې کوم هغه 1 چیف جسټس په حیث باندې موده پوره شول، هغه شپږ میاشت زیات چې کوم خپل د چیف جسټس په حیث خپل فرایض ترسره کړل، نو هغه 13 ریټایر شول، او نن به جسټس ناصر الملک چې کوم دی هغه به حلف وچتی. تر څو چې د جسټس ناصر الملک خبره ده، نو د جسټس ناصر الملک په 8 اگست 1950 کې د خیبر پختونخوا په سوات ضلع چې کوم ده هغه کې پیدا شو، او د هغه وروسته بیا د لندن نه په 1980 کې بار 8 لاکھ چې کوم هغه ډیګري ترلاسه کړه. دغه شان هغه د ایډوکیټ جرنل خیبر پختونخوا او د پېښور های کورټ چکمو چیف جسٹس په هیڅ هم خپل فرایض تر سره کړی وو، او بیا د اغه وروسته په 2015 کې جسٹس ناصر الملک چکمو اغه سپریم کورټ اف پاکستان جج مقرر کړل شو. دا هم هم چې جسٹس ناصر الملک په اغه وجه جانو کې هم شامل او چا چې په 3 نومبر 2001 کې د پی سی او خلاف حکم امتناعی جاری کړی و، او د اعلی عدالتونو چکم ججانو اغه ته د پی سی او تر لاندې د حلف او چتولونه اغه منی کړی وو. دغه شان جسٹس ناصر الملک چکم دی اغه به د راتلونکو کال اگست په میاشت کې ریټایرډ کیږي، او دغه شان د اغه د دا چې کوم دابا د یو کال نه زیات وی چې هغه به د چیف جسټس په توګه باندې پاتې کیږي.
احمد الله ول اسلام آباد د پېښور پر بادشاہ خان هوائي ډګر 2 اونۍ وړاندې په یو بیلوتکه تر ډزو وروسته په جاز کې ناشته یو شزه وجل سوی و، او 2 نور مسافر ژوبل سوی و. د پېښو وروسته زیاتره نړیوال هوائي شرکتونو یا کمپنیو خپل پروازونه ځنډولې و، خو تیر اونۍ د پاکستان د ملکی الوت ادارې سیول ایویشن اتارټي ویلي چې د قطر هوائي شرکت د پېښور د بادشاہ خان پر هوائي ډګر خپل کار او پروازونه بیا پیل کړی دی. خو درې نور هوایی شرکتونو لا هم خپل پروازونه نه دي بحال کړي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پېښور باچا خان نړیوال هوایی ډګر ټرمینل منیجر لطیف الحق مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی اے په جاز د ډزو پېښو وروستو په پېښور هوایی ډګر باندې د سعودي، امارات او اتحاد ایرلاین سرویس د ځنډ ښکار دی.
اسلام آباد موجوده وخت کې کوم پرون لیټسټ دغه راکړی نو ټیل 7 جولای هغوی به اسلام آباد نه اوپریټ کوي. هغوی به کېدای شي بای منډے هغوی دا دغه راځي که نه غالباً منډے دی 7th، نو 7th والا فلایټ اسلام آباد نه دی، نو بیا کېدای شي په هغه ورځ بیا نیکسټ چې څه د هغوی ډیسیژن اخلي د هغوی سیکورټي دغه والا.
نوموړي زیاته کړه چې پېښور هوایي ډګر باندې د موجوده صورتحال له وجې کوم مالی زیان نه کیږي، خو بهر تلونکي مسافر ورسره د ستونزو ښکار دي. پېښور کې د یو ټریول ایجنسۍ مالک قدیر داوړ وایي چې پېښور هوایي ډګر باندې د ځنې ایرلاینز د سرویس ځنډېدلو له وجې بهر تلونکي خلکو ته مالی زیانونه هم رسېدلي دي.
چې ایجنسیانو باندې یو قسم رش راغلو، کسان پاتې شول، ټکټ یې کینسل شوې، ایجنټانو ته مسلې جوړې شوې کې هر ایجنټ چې زما ویزا خرابېږي، زما ټکټ یو دا قسم مشکلات جوړ شول. کلائنٹ تا کہ مسافر تھا چاہا ٹکٹ ضائع شل اور ڈیر کسان دا سم وی چاہے چھٹی بالکل پاخری ورز ویلا اولاڑے چاہا دا متحدہ امارات وی یا دا سعودی سارا تعلق کو چاہے ال تک ویزے ختم دے نو غیتا ڈیر زیاتا مسئلہ جڑا شوا
یاد دی وی چھ جون پسلی رشتہ منیٹا دریاس سخ پی خبر تلاتلن کی نو پی ائی اے پ جہاز بان نے پ پی خبر ایئر پورٹ دو کوزی دو پر محل ڈج شی ہوئی چھ پ کی یوس پر لے زنا نمڑا او دا پی ائی اے دو کارکون کی جوبل شی ہو زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
مشال ریډیو ته غوښیست ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو لمړنۍ نتیجې سبا اعلان شي. پرون د بدلون او دوام د ټیم مشر اشرف غنی احمدزی ویل نتایج باید د ژمنې سره سم اعلان سي او نور ځنډې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړي ویل چې دی د ائتلافي حکومت څخه ډډه کوي او د افغانستان د خدمت لپاره راغلی دی. اجمل اند په دې اړه نور حال راکوي.
د ولسمشری د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی د خپل سیال عبدالله عبدالله سره یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو خبره رد کړه. نوموړي د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه شته واضح رد کړی. وی ویل خلک اندېښنه لري او پوښتنه کوي چې آیا کوم جوړجاړی مو کړی کنه. زموږ ثواب څرګند دی، موږ هیڅ ډول معامله نه ده کړې. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه،
ما بر ائتلاف نه مدي، ما بر خدمت هم.
اشرف غنی احمدزی وایي موږ د ائتلاف لپاره نه یو راغلي بلکې خدمت ته راغلي یو. اول باید ائتلاف تعریف کړو چې د ائتلاف معنا څه ده. دا ځانګړو ګټو څخه دفاع کول او یا له ملي ګټو څخه دفاع کول. موږ له ملي ګټو څخه دفاع ته ژمن یو، له ملي یووالي، د قانون، له حاکمیت او د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع کوو. نوموړي وار بیا ټینګار وکړ چې د غبرګولي د میاشتې پر 14 نیټه باید لومړني نتایج اعلان شي او نور ځنډې دوی ته د منلو نه دي. د انتخاباتو د محل ویش سره سم باید د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج د چنګاښ پر 14 نیټه اعلان شوي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو ورځې وړاندې په کابل کې ویل چې د ځینو مرکزونو د رایو د بیا څېړنې له کبله به د ابتدایي نتایجو اعلان تر دوشنبې وسنډوي. له هغې وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو بیا بیا ټینګار کړی چې د دوشنبې په ورځ به لومړني نتایج اعلان کړي. ملخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدري ویلي څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې نشي د لومړنیو نتایجو اعلان ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلي حیدري د شنبې په ورځ ویل د دواړو انتخاباتي ډلو تخنیکي ټیمونه له نږدې کار کوي څو له دې بحران څخه د وتلو لاره ومومي.
مذاکرات جریان دره تا کې بتانن در چارچوب یک برنامه مشخص
مذاکرات روان دي چې وتوانیږي د تخنیکي نظره د یو ځانګړي پروګرام په چوکاټ کې د څارونکو په موجودیت کې تقلب وڅېړي.
تر دې مخکې په کابل کې د اروپایي ټولنې انتخاباتي څارونکو مشر تایس برمن هم په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د رای ورکولو زرګونه مرکزونه دویم ځلې څېړنې ته اړتیا لري. خو د دوی په جواب کې د شنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی ویل د اروپایي ټولنې سارون کې خپل سپارښتنې ملګرو ملتونو او د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارل شي. د اشرف غنی په وینا دوی هم د انتخاباتو پر شفافیت او د کمیسیونونو پر موثریت ټینګار کوي. په عین حال کې دوه امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ولسمشری د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره خپلې جلا جلا کتنې مثبتې ګڼلې. جان مکین په کابل کې خبريالانو ته ویل هیله مند دی چې د افغانستان د انتخاباتو جنجال به د دوشنبه تر ورځې هوار شي. جان مکین په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې انتخاباتي ناندرو ته د حوالي لار ونه موندل شي په دې هیواد کې به سیاسي بحران رامنځته شي چې د افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو مرستې هم کمې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس درنو اوریدونکو، وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوی ده. فرخنده اسد را سره په سټوډیو کې راځي چې د خبرونو لنډیز ورڅخه واورو.
د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځینو په هوایي بمباری کې یو شمېر نور وسلوال وجلی دي. آی ایس پی آر وايي په وجل شو کې زیاتره ازبک وسلوال شامل دي، ولې آزادو سرچینو په دې اړه سن دی ویلي. بلخوا په تحصیل سپینوام کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو عسکر وجل شو او دوه نور ژوبل دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره ایف ټی ایم ای وايي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ټولو بې کوره شو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د خیبر پختونخوا د وزیر پرویز خټک په ہدایت بنو د کمشنر په دفتر کې د بیکورشو خلکو لپاره یو کنټرول روم جوړ کړل شو دی. د شمالي وزیرستان بیکورشي به خلک د غلطه د هرې سرکاري محکمې خلاف خپل شکایت درج کولای شي. جسټس ناصر الملک نن د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث په ایوان صدر کې سوګندپور تک هغه د سپریم کورټ دویشتم چیف جسټس دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دویم پړاو لومړنۍ نتیجې به سبا اعلانوي. د ولسمشرۍ امیدوار اشرف غنی احمدزی د خالی پورس په کابل کې خبريالانو ته اول د لومړنۍ نتایجو په اعلان کې نور ځن ورته د منلو نه دي. د اسلامي وسوالو مشر چې په شام او عراق کې په زینو سیمو کنټرول لري، په عراق کې په مبینه توګه په خطبه ورکولو خوتل شوی. پرون د خالی پورس په یو ویډیو کې ابوبکر البغدادي د موصل په جمعات کې خوتل شوی چې د اسلامي ریاست ایجنډا بیانوي. د فلسطین لوی سرنوال وایي د یو وژل شوی فلسطینی هلک ته پوسټ مارټم نتیجې ښایي چې هغه سوځول شوی دی. فلسطینیان وایي چې اسرائیل سختریزو د غزوان هلک د درو اسرائیلي ځوانانو د مرګ په بدل کې وژلی. او د پولند په جنوب کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. دغه جاس چې پیراشوټرز یې وړل الوت لږ سات وروسته پریوته.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې فرخنده اسد وړاندې کاو. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل لوستې دي او غټکی ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای غونډه کې پریکړه وشوه چې د آئین د آرټیکل 215 تر لاندې چې کوم ځای کې سیول انتظامیې ته د پوز ضرورت وي هغه به پوز راغواړي، او چې کوم ځای کې پوز کاروایی کوي هلته به های کورټ هم خپل اختیارات نشي استعمالولی. د دې مطلب دا شو چې پوز به د خپلو کاروایانو دپاره هیڅ چاته جواب دی نه وي. اداریه وایي چې هسې خو په ظاهره د دې فیصلې په شا اندرونی او بیرونی خطرې ښکاري، خو حقیقت کې حکومت ته د سیول نافرمانی او سیاسی جماعتونو لخوا یرده او د هغې مخنیوي لپاره پوس په یو بل محاظ ورچوي. اداریه زیاتوي چې دا ټیک د ملک د خطرو سره مخ دی. شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو په ضد کاروایی روانه ده، او داسې حالاتو کې سیاسي جماعتونو له هم پکار دي چې یو موټی شي او خپلې سیاسي ایجنډې د لږ وخت لپاره پرېږدي، خو حکومت له هم پکار دي چې سیاسي جماعتونو په کمو وجوهاتو د سیول نافرمانۍ او تحریکونو دړکه ورکړې ده، باید چې دغه وجوهات ختم کړي شي. اداریه اخره کې لیکي چې حکومت له کار دا چې ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې واخلي او سیاسي بصیرت سره د مسلې حل الټوي، او کومه هر مسله پوسټ پریږدو او هر کار پسې پوز را بلو نو سوچ پکار دی چې اخر د دې فیصلو با په ملک او راتلونکي س اثرات پریوزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې وړاندې ورځو کې د افغانستان پوزي پلاوی د پاکستان سفر وکړو او دلته د پاکستانی پوزي مشرانو سره ولیدل. دې دوران افغانستان پلاوی شکایت لرلو چې پاکستانی توپخانه په افغانستان ګولې وروي، او دغه لړکیه بازی ثبوتونه هم وړاندې کړل. د دې په جواب کې د پاکستانی چارواکو وینا وا چې کله د پولې هاغې اړخنا په پاکستانی پوستو یا کلو حمله وشي نو پاکستانی پوز یوازې په خپل دفاع کې داسې کوي. اداریه وایي چې د دوران د خ او بد طالبانو په حق له هم خبرې وشوي، او پریکړه وشوه چې باید دا تصور ختم کړي شي او په کار د چې پاکستان د حقانی نتورک په ضد هم کاروایی وکړي. خو د دې سره سره پاکستان هم تورو لګو چې د سواد نه تختې دورستو ملا فضل الله افغانستان کې پټ دی او هلته روزنځایونه جوړ کړي او په پاکستان حمله کوي. اداري وړاندې لیکي چې د پاکستان افغانستان تورونه دا خبره څرګندېږي چې کله به هم دا تعلقات ښه نشي او تر څو چې د دوی په یو بل اعتماد نوي او یو بل ته اعتماد نوي ورکړي، د پولې دواړو غاړو ته میش ترهګر به خپلې خپلې کاروایانې جاري ساتي او د دې نقصان به دواړو ملکونو ته رسي. اداري اخره کې لیکي چې د منطقې د امن او سلامتۍ لپاره د شمالي وزیرستان اپریشن یا د افغانستان نه د خارجي قواو وتل اهم نه دي، بلکې اهم دا دي چې دواړه ملکونه یو بل ته کلک لاس ورکړي او د دې دلدل نه د وتو کوشش وکړي او تر څو چې داسې نوي شوي په یوازې یوازې د دې مسلې حل ګران دي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې چې عملیات وروسته به په راتلونکي به څه ډول وي. بلخوا سی این این نیوز پر یو ریپورت کې لیکلي چې امریکا به افغانستان ته د لوبو په برخه کې 4.5 لک ډالر مرستې ورکوي. د دواړو لیکنو غټه کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانلی کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نامه عملیات د هوایي بریدونو او بمباري وروسته اوس د ځمکنۍ کارروایۍ مرحلې ته رسیدلي. مقالې د لیکوال باب وډ ورډ د اوباما سوار کتاب اړخ ته اشاره کړې چې پکې د افغانستان او پاکستان ستراتیژي د پرمختګ جاج اغستل شوی. مقاله لیکي چې دا سخکاري پاکستان دغه لیکوال په مشورو عمل کړي. په دې کتاب کې لیکل شوی چې پاکستان ته له وسلوالو سره خپلې پیچلې اړیکې ختمول پکار دي چې د پاکستان ملاتړ ورته ترلاسه دي. مقاله لیکي کله چې یو هیواد د خپلو سیمو د بیرته اخیستو لپاره جګړه پیل کړي، نو تر ټولو زیات عام خلک ترې متاثره کیږي. په کمی کچه د تاوتریخوالي په شکل کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو ته په فوري توګه د پاکستانیانو د پام ضرورت دی. دا یو ښه موقع ده چې قبایلو ته په ښاري ټولنه کې د ژوند تېرولو ګټې وښودل شي، چېرته چې قبایلي قانون نه بلکې د هیواد قانون یو قوت وي. مقاله لیکي که څه هم د پاکستان لپاره د ځایي خلکو زړونه او ذهنونه ګټل ګرانه ده، خو د هیواد د ښې وسلې او په ښه ډول روزل شوو امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه ګټلی شي. دې حالاتو ته په کتو سره د عملیاتو د کامیابۍ اعلان هغه وخت کېدلی شي کله چې پاکستان په دواړو طریقو سره کامیاب شي. بلخوا سی این ایس نیوز په خپل ویب پاڼه یو رپورت خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به افغان ښځو ته د کرکټ لوبې روزنه ورکولو لپاره 4.5 لک ډالر خرچ ورکوي، چې پکې به د افغان، هند او د پاکستان ښځینه لوبغاړو صلاحیتونو تبادله کیږي. په کابل کې د امریکا د ولسي چارو دفتر مختلفو سازمانونو ته بلنه ورکړي چې هندي، پاکستاني او افغان لوبغاړو ته د کرکټ په اړه د روزنې په برخه کې د پرمختیا، همکاري او د مقامي لوبو لپاره وړاندیزونه جمع کړي. په دې بعد پاکستان، افغانستان او هند 45 لوبغاړي وي، چې پکې به لوبغاړي، روزونکي او عمله شامل وي. دغه کسان به د یوې اونۍ نه زیاتې مودې لپاره د صلاحیتونو د تبادلې او روزنې د ترلاسه کولو په پروګرام کې برخه اخلي. سی این ایس لیکي که څه هم هند او پاکستان سره ښځینه لوبغاړو ته د روزنې ورکولو لپاره مسلکي پروژې شته، خو د صلاحیتونو د تبادلې دا پروګرام به افغانستان ته هم ګټه ورسوي، چې داسې به دوی وکولی شي چې ښځو ته د کرکټ روزنه ورکولو لپاره خپل یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د سنی مسلمانانو یو پیوړی مشر یوسف کرزاوی ویلي چې د عراق او شام په خوره کې د جهادي ډلو لخوا د اسلامي خلافت اعلان د شریعت سره په ټکر کې دی. د تیر خالی پر ورځ د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالو ډلو په هغه خوره کې چې له عراق او شام څخه نیولې د اسلامي خلافت اعلان وکړ او د ټولې نړۍ پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې له دوی سره یو ځای سي. فریبا ظاهر نور حال کوي.
قطر میشته یوسف قرزاوی چې په مصر کې د اخوان المسلمین یو روحاني مشر دی، په یوې لمی کې ویلي چې د شریعت لمخه د یوې ډلې لخوا د اسلامي خلافت اعلان منع شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه ډول چارې په عراق او سوریه کې د مسلمانانو لپاره خطرناکې پایلې لري. دغه با نفوذ روحاني مشر ویلي چې دغه اعلان او د یوې جهادي ډلې لخوا د خلیفه نومول چې په خپلو افراطي نظریاتو مشهور دی، نسی کولای هغه شرایط پوره کړي چې شریعت ورته ټاکلی دی. هغه وایي د خلیفه لقب یوازې د ټول مسلمانو هیوادونو لخوا اوچاته ورکول کېدای سي، نه د یوې ډلې لخوا. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم یو ډله چې له سمدې راهیسې د عراق په شمال او لویدیځ او هم د سوریې په ختیځ برخو کې ځینې سیمې نیولې، تیره یکشنبه د اسلامي خلافت جوړېدو اعلان وکړ او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته بلنه ورکړه چې د دوی لخوا نومول سوی خلیفه ابوبکر البغدادي سره یو ځای شي. د فرانسې خبري ایجنسی په راپور کې راغلی چې له هغه ورځې راهیسې نورو اسلامي شخصیتونو هم دغه اعلان غندلی دی. یو خلافت په اصل کې یو نړیوال اسلامي دولت وي چې د داسې مشر لخوا اداره کیږي چې دواړه هم سیاسي شخصیت ولري او هم مذهبي. د سنی مسلمانانو تر ټولو معتبره مرجع الازهر په دې باور دی چې ټول هغه کسان چې نن د دغه اسلامي دولت په نوم غږیږي تروریستان دي. دا خبره د الازهر یو لوړ پوړی استازي شیخ عباس شومان د روانې اونۍ په سر کې د فرانسې خبري ایجنس ته وکړه. هغه ویلي چې اسلامي خلافت په زور نه جوړیږي. د دې خبره د یو هیواد اشغال او د هغه د نیمایي نفوس وژنه اسلامي دولت نه دی، دا د شیخ په وینا تروریزم دی. په سعودي عربستان کې ریاض ورځپاڼې ویلي چې دغه خلافت تر یوه تروریستي سازمان ورهاخوا بل هیڅ شی هم نه دی، داسې سازمان چې د دوی په خبره یوازې یو کس یې مشري کوي. په اردن کې هم د القاعده یو مذهبي مشر حسن بلقوي چې په ابو محمد المقدسي مشهور دی، دغه اعلان غندلی او خبرداری ورکړی چې دا کار به نورې وینې تویونې ته لاره هواره کړي.
فریبا ظاهر و بیا هم په یو بل نړیواله موضوع کې پاتې کیږو. اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ سلویانسک ښار کې د اوکراین بیرغ درول شوی دی. د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې روس پلوی بیلتون غوښتونکي له دې ښار ایستل شوي دي. د روس پلوی بیلتون غوښتونکو مشران بیا وایي چې له ښاره وتلي خو ماتیا نه ده خوړلې. زموږ همکار اجمل اند رپورټ لري.
اوکراینی ځواکونو د دې هیواد ملي بیرغ د سلویانسک په ښار کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو پر اصلي مرکز درولی. د اوکراین د دفاع وزیر والری هیلیتی پرون وویل چې دا مهال د اوکراین بیرغ د سلویانسک ښار په مرکزي ودانۍ رپیږي. دا وروسته له هغه ده چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د شپې لخوا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې له دې ښار څخه روس پلوي بیلتون غوښتونکي وویستل. د اوکراین د دفاع او ملي امنیت د شورا ویاند اندري لایسنکو پرون په کیف ښار کې په یو خبري غونډه کې وویل
چې سهارنی په نچی زاتوچنو سلویانسکا
دی وایي تیر شپه روسي پلوي بیلتون غوښتونکي چې د اوکراینی ځواکونو تر سختو ډزو لاندې و مجبور شول چې له ښار وتښتي. په نتیجه کې یو ټانک، دوه زغروال موټر او پترستانو پورې دوه نور تړلي وسایت ویجاړ شول. د روسیې د کورنیو چارو وزیر ارسینی واکوف هم ویلي چې روسي پلوي بیلتون غوښتونکي د سلویانسک له ښاره وتلي دي. د روسیې څلیر شپنوم خبري چینل رپورت ورکړی چې وسلوال له سلویانسک ښار څخه په شا شوی او مرکزی د کراماتورسک ښار ته انتقال کړی دی. د بیلتون غوښتونکو مشانو بیا ویلي چې دوی له ښاره وتلي خو ماتې نه ده خوړلې. له سلویانسک څخه د روس پلوي بیلتون غوښتونکو ایستل د کیف لپاره لوی لاستراوړنه بلل کیږي. د اوکراین مرکزی حکومت لتیرو درې میاشتې رئیس هڅه کوي چې د دې هواد په ختیځ کې پر هغه سیمو بیرته واک ټینګ کړي چې روسي پلو بیلتون غوښتونکو لاندې کړي دي. سلویانسک یو له همدې سیمو او د روس پلو بیلتون غوښتونکو له مهمو مرکزونو څخه وو.
تاسو مشال ریډیو اوري اجمل اندو چې په اوکراین کې روانو حالاتو ته کتنه کړې و او سم وخت غلې د مشال ریډیو د 19 پروګرام د باختر ستوري د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي. خو په دې خبرونه کې تاسو په تکراری توګه اوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د دوه سفرنامو د چاپ شو کتابونو مخکتنی غونډه رپورت ولرو. بیا به د یو زلمی شاعر او لیکوال سره د هغه په ادبی هڅو یو مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به د ګڼو شاعرانو ترنم ته غوږ شو. په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې وخت نا وخت د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنی غونډې هم جوړوي چې دا ځل یې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس او رنګ سمین د دوو یونلیکونو یا سفرنامو مخکتنی وکړي چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ختیس ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس اورنګ سمیم د دوه یونلیکونو یا سفرنامو د امو تر سنډو او له جلال کوټه تر سانډیاګو د تازه چاپ شوو کتابونو مخکتنې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره کړي. د مخکتنې دې غونډې ته ګڼ شمېر ننګرهار میشتې فرهنګیان او لیکوال ورغلي ول چې ځونې یې په سفرنامو لیکلي مقالې او ویناوې واورولي. امرالله امید هم یو له هغو څخه و چې یادې سفرنامې لوستې وي او مقالې یې پرې واوروله. نوموړي د خپلې مقالې په یوه برخه کې ویلي ول:
د امو تر څنډو یونلیک له جلال آباد چې دی کله له ځانه سره روان کړي، نو بیا در باندې د کونړ د سفر تصویر هم ویني، د کابل په ښار کې دې ګرځوي، او له هغه ځایه درته تر کندوزه او امو سینده
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار چې له جلال کوټه تر سانډیاګو په نوم سفرنامه یې لوستې وه، په خپلو خبرو کې وویل چې استاد سمیم په دې توانېدلی دی چې په سفرنامه کې ټولو اړینو توکو ته پام واړوي.
خلقو حالات لیدلی، دغه په خپل ملک باندې په خپل خلقو باندې سوچ کړی، د هغې اداري لیدلی، زموږ اوتاسي اداري لیدلی، په کې کار کړی دی، او همدغه شان کې د وطن او د هېواد سره د هغوی وفاداري، زموږ اوتاسي وفاداري، د هېواد پالنې حس د هغوی او زموږ اوتاسي د هېواد پالنې حس، دا ټول د دغه انګلیک هغه منپانګه جوړوي کامیاب.
ځوان شاعر او لیکوال احمد جمال جمال هم یو له هغو څخه و چې په یادو کتابونو یې مقاله لیکلې وه. نوموړي د خپلې مقالې په یوه برخه کې ویلي ول:
زما په اند د سفر نامې کامیاب لیکوال هماغه دی چې د مضبوطې حافظې باوجود د لیکوالۍ په هنر کې پوره مهارت ولري.
استاد محمد انور سلطانی بیا د اورنګ سمیم د خواږه نثر او قلم څخه متاثر شوی دی.
سمیم صاحب چې نن دا قلم په قوت باندې جلال آباد د امریکې د غلونو ښارونو په مقایسه باندې چې په شکل کې په لوړه درجه کې دي، په مضمون کې کاږه دي، لانده دي، دا په حقیقت کې زموږ افغانانو ته یو معنوي مورا ورکړه چې دا قلم سره آشنا کوي تر هر چا لوړ یا.
اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د دوستانو ناز ورته دومره ځواک ورکړو چې په راتلونکي کې به دغه لاره نوره هم پسې تعقیب کړي.
دوستانو استادانو چې کومې نظریې وکړې مطالعې ما ته راکړلې، هغه د سپکو سترګو منم او په دې برخه کې ونازولم، ما ته فرصت راکړ، ما ته ځواک راکړ، ما ته توانایي راکړله چې زه دغه لاره او دا فرهنګ
د یادولو ده چې ختیس ادبی بهیر د تیرو دوو کلونو راهیسې د لسګونو کتابونو مخکتنې کړي، بیلابیلې یادغونډې جوړې کړي او همداراز یې ځینې حقدارو استادانو ته ویاړغونډې هم جوړې کړي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، امیر عالم په پیښور پوهنتون کې د بی ایس پولیټیکل ساینس د لومړي کال طالب علم دی چې د خپلو تعلیمي بوختیاو باوجود شاعري هم کوي او ترڅنګ یې د ملګرو په مرسته له چارسدې نه د ځلانده پښتو په نوم یوه رساله هم وباسي. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار شبیر جان د هغه په ادبي اسو یوه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې څنګه یې د شعر او شاعرۍ لاره خپله کړې ده.
ډیر تعلیم یافته نه دی، خو د پښتو شاعرۍ سره ډېر زیات به حد لګاو، د موسیقي به هم اورېده، د مشرانو شاعرانو دا غي نظم متاثر شوی ما، او د ډېر کم عمر نو ما د شاعرۍ اورېده او بس هغه اثر به ما باندې شوی دی، هغه نه مرنګ غشت دی. د فرست ایئر نه شاعری کوم.
پښتنو کې هډل لوی نمونه دي، دا سې کوم شاعر چې ته چې راز لري، دغه پښند شاعری کوم، دا فلسفه لري.
ما د اکرام الله ګران صاحب سوچ او د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب سوچ ډېر زیات وخت کوم، دا غي شاعرۍ ته وګورم، پای کې یو وخت د امن غوښتنه کوي، بل وخت به پکې د مینې محبت درس دی چرنډر زت متاثر شوې مګه اکرام الله ګران بابا او ډاکټر صاحب شاه صابر دی
خپل شهر کې څه کوشش کوي چې څه داسې پیغام ورکړي
په دې خاور باندې مولې مونږ کومه قصه ورو ده مشرانو نه د دې خاور ذکر ته ورو کوم ګور نو زمونږ د اشنغر خاور خصوصا بیا د خیبر پختونخوا خاور دا پر امن خاور وا خو نیم خبر چا چې سپر نظر پی لګیدلې اوس کوشش دا کو زما خپل ځان کوشش درې زما شاعری کوم تاسو ګورن پای کې د امن ذکر دی د امن غوښتنه کیږي او بیا ملګرو لپاره زما په شاعری کې کوشش دی چې کوم زمونږ نوې کلی اغي ته د پختو حواله سره پتو لګي زمونږ کوم تلان دي د نسروم سلک ډیر لیکم پای کې زما کوشش دی چې پسنا ستریخه باندې زمونږ نوې کلی ته د پتو لګي چې زمونږ پختو کې څومره خوان دي زمونږ پختنو مشرانو سکړي دي اغه سره زمونږ د نوې کلی ته پتو لګي
مدام راته اوله لګدو چې سم کړی تر سره باندې شعرونه یا نظمونه یا غزلې دغه سم مجموعه یا د شمیره تر سره کول دي
ما چاپ خو په مختلفو مجلو کې دی په کتابي شکل کې لاس نشته او غزل او نظم ډیر زیات لیکم او بل نثر هم سلیکټ لیکم
تاسو د دې مجلې خپل ذکر کو دغه بحث ته اوریدونکو خبر کې چې دا څه شی دی کله نه شروع شو
مونږ د ستمبر د 2011 نه ما یو کوشش وکړ د اشنغر نظم چون کې ډیر د ادب حواله سره زمونږ خوره ډیر زیات زرخیزه د اشنغر او بیا کده پښتون صحافت آغاز کیږي غزم د اشنغر د خوره نکیږي د پښتون رساله په شکل کې باچا خان بابا چې د رساله شروع کړي وا د پښتون رساله بیا چون کې د اشنغر نه پیښور ته لاړه دغه پس بیا جنده شروع شو په درسته کې خود درې مجلې د غي چاپ شو د درې شماري راغلي اغه بیا د سه حالات د وجه بند شو بیا زناستو مو دغه دوړه مجلې را سر پلاس کې مې وبساسي مې دغه کوچې داسې یو مجله په کار ده د اشنغر نه چې نوې کلت ته ګټه ورسي مونږ چې کم مشران دي اغوی تاریخ پاغه کې ژوندې پاتې شي نو دا زلند پښتو په نوم موږ د رساله شروع کړه موږ ټول مرتغه حاسم کړی د مجله کې چې د پښتو ادب حواله سره د خپل پښتنو اکلانو حواله سره پای کې ذکر شي او نیمه کول ته سنا څه فائدہ ورسي
معاشي تور تاسو بیا څوک لیکم لا تل څوک کوي څنګه د دې بندوبس کوي
معاشي له سره ډیر زیات کمزورې دي او کله نه کله دا شي زموږ د رساله موږ چې ډیکلریشن کوم غشتره موږ میشتنی غشتري خو دغه معاشي کمزورو د وجه موږ دا دوه میاشتې پس بیا چې اپکو وغم د ډیر زیات په مشکله ولې چې دغه مجله مونږ په اشتهارونو باندې بیا چې اپکو اشتهارونو پسې ګرځو وغم کله ملو شي کله نه نو اداره دومره مضبوط نه په معاش لیول نور مونږ سره چې کم مشران دي په دې کې قابل خلک دي اکرام الله ګران صاحب دي د اشنغر ملګری دي ارشد جان شاهکار محبوب ګل یاسر زموږ کم سرپرستیلا دي اختر یوب صاحب هغه صحافت لیول الف خان شرپو زموږ صحافت لیول صحافتي اړخ زموږ کنټرول کوي بیا شهزاد صاحب دي
کم کم سیمو ته ځي قدمت لوی واز سرسرین علاوه بهروزی د
کوزی پختونخوا کې ټول دغه کې وی بر پختونخوا ته ځي د جنوبي پختونخوا ته ځي موږ باقاعده خدا ارز لیزم خپل خپل نمائندګي چې اغي سر موږ رابطه کیو د ارز لی د ملګری لیکل راځي اغه ته او باید بیا موږ معیاري لیک چې کم لیکلی اغه بیا چاپ کو
ته خپل یو کوم بر زلمه سبق مې زمونږ پښتنو ځوانانو نه وکول ته ډیر زیات تصدق لري د لوستې په خصوص د پښتو ډیر زیات ترتیا لري نو سحسم کړو چې تاسو په دې کوم چې اداري دي تعلیمي ادارې دي کالجونو لري پونتونو لري سکولونو لري زه دې دا زده کوم چې کوم دې دې ته پر راغی شي چې راغوي ته دا ویل شر دا وګوره یاغي ته تاسو کوی شي دي
دا رساله 400 نه چاپ کیږي نو د 400 کو څومره پرایویټ کالجونه دي سرکاري کالجونه لویل وي د زرانو کالجونو پورې دا مجله مونږ لیګو دا غی لیبرری ته دوه مجله مونږ لیګو دا دغه زمونږ د وسه د چالتہ طالب علمانو ته ورسو زمونږ د مجله چې کله پرانست کیږي چې نو مونږ د 400 په لوی کالج کې کړي و چې مونږ اباسین صاحب سره تل ګران صاحب دا ټول مشران ورته راغلی او کتنا دا غی نه پس به مونږ 400 په لوی سرکاري کالج کې پای کې مونږ رساله حواله سره پروګرامونه کړی دي بلکې چې مونږ زلنده پښتو د ادارې له پا ډاکټر صاحب شاه صابر پر سخاکوټ کې کوم ملکن ایجنسی سره دا په اغاز کې په غنی خان باندې په غنی ډیره کې سلور کال پس موږ د زلند پښتو ادارې لخوا پروګرام کړو
د پښتون وختونو لپاره کار وکړ بلنه ټوک باندې یو سس وستا سره په منځ کې سس دا شي سوی د کتلو لپاره نصر پکې وی نظم دغه
موږ نصر ډیر زیات چاپ کو بلکې صرف دې ته دغنی و چې ولې زما خپل ځاني خیال لار چې وازی موږ چې کله موږ پښتون موږ وازی ګونګو چې پختوري دفتری جو بشي خدا سي کلم نه لښوي نو مونږ کوشش کوو مونږ یوازې ادبي نکل نه چاپو پر سره کې مونږ سیاسي اړخ عموم د زمونږ رساله لري بل چې کم د ادب حواله سره پای کې مونږ یو افسانه مونږ چاپ کوو یو تکل چاپ کوو یو ډرامه چاپ کوو مضمونونه مونږ چاپ کوو په دې کې خو ډیر کوشش زموږ داسې مضمونونه چاپ کو چې په هغه کې د امن حواله سره مضمونونه چاپ کو، تعلیم حواله سره چاپ کو، او د زنانو لپاره کوم موږ یو اړخ خې دی په هغه کې موږ دغه کوششونه کوو چې د زنانو چې کوم مسائل دي هغه هم په ښه طریقه باندې پس و را برسېر.
باختر ستوری گرانو مینوالو، اوس وخت را رسیدلې ده چې د سو تنو شاعرانو ګډ ترنم ته غوښ شو.
وسترګې د مینې مدرسې دی پبا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
کپن
دے حسین چپ چپ
Let's
go.